السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سر ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتی دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی مراتبون کې دی.
مخکې تر دې چې دې راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي رادیو ته ویل
سه ما یا چهار ما بیشتر میشه که ما به صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کې شي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپل خلکو ته لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
خاغلی فایق ته تیر اونۍ د غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د خاغلی او ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي اسامبلې تیره میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت بیان امام الدین احمدي نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې لخوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هماغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پرواز د ورځې ورکېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د نصب چارې هم نږدې شوې دي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالیې په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غلی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالیه څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیه دی دوه برابر شي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو را دوه چنده کړي په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذاري لپاره هیڅ زړه نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبه په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی. ښاغلی نوري د سه‌شنبه په ورځ وروسته له دوو ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یکشنبه په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د پلاری ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقیف د هغه له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمیر فعالانو په وینا وروسته لدې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل نیولی دی، لږ تر لږه 1.5 خبریالان تر اوسه نیول شوي دي. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبې په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړونه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په خولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې چې پرون خپور کړی وویل دا خبری عاجل دی او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دی چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 50 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوې. تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څرنګه د کابل په شمول د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا دا خبره خپره کړې ده. د ښاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی بلغ مختلف هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوې دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیه او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیه او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست تر 15مې مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابو زبیل شاهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شاهزاده محمد انقره ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطري چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، او حتی دا خبره یې لا نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 50 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موردل چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 50 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریک شوی طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي له ترکیه او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي باید د تخنیکي ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي د ته هم ژمندي چې د افغانستان د هوایي چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلي احمدی نمې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي.
موږ لومړنۍ غونډه ورسره وکړه د ترانسپورټ او چلند وزارت تخنیکی ټیم سره او رهبری سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکی ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکی بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکی ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کې دي چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې.
نه، تر اوسه هیڅ نه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکی ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانوردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی ام تخنیکی برخه کې ځان ښکېلي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو درې زماغه وي چې امنیت به خپل تاسو ساتي؟
د کې سو تفاهم شوای دا ګورې هوایي ډګرونو امنیت دوه لوم دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت موږ د کورنۍ چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایک هاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسي هیوادونو د دې غړي ټوب لرو. د هغه ایک هاوس سټانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته سټانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال سټانډرډ شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاج چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاج سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکي وي
کورې دا کارکونکو مهم نیوی، مخکې افغانان هم وسم افغانان پکښتا نو د کی روزل کیږي، شخص مهم نیوی چې څوک ده، مهم دا وی چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کوي چې د هوایی ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایی ډګر او ځینو نورو هوایی ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې ورسته یو راز کړه پور نه خبر شول چې ځینی وسایل را رسیدلی دي، نصب شوي هم دي. دغه چارې چیرته رسیدلی کې د کابل هوایی ډګر پایل کوي او بیا لګزر لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني.
او د مزار شریف او ډیر د کابل هوایی ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستې سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. دغه نوی درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 1300 کې. نو هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډه موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې دمه ورکړه، نو هغه مشخص نقطو ته ولیږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسپیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزي الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هغه سي تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پرواز د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعض هیوادونو ته چې نه کیږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. موږ د ورځې خوانه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 24 ساعته خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادي رادیو سره د هوایی چلند پر وروستۍ او پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتکیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په واک ته رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالات سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مریم جمی یو کال وړاندې په امریکا کې د فولبرایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوري نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فولبرایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی او دوی ته ویل شوي چې فولبرایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت ته وزندگی تو چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژندل سي.
په عنوان کسی که
زه د ورستي او بدلونونو له عمل اغیزمنه شویم، زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نخلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هیواده بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستان بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه و رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاس ته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړای دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلوم مودې پورې ځنډولای دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیوه، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، ځکه د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه مکتنسته او د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت څخه هم مکتیس برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې پز دکړو بوخت افغان محصلین هم بل به سرنوشتي سره مخ دي. فایزه ابراهیمی په یو هندي په هنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو لويري او د خزو پر فعالیتونو د بندیزونو لامل افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمیر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزه تمدید کړي.
ما به نن یو دانشجو هیڅ امید نه
لرم د یوې محصلې په توګه، تر څو چې د هغو خزو او خلکو لپاره چې په بحر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شي، نوی او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نوی خودلای او اجازه ورنه کول شي چې کار وکړي، تر هغه پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
فعالیت وکړم
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوي ده. ښاغلی حقانی د یکشنبه په ورځ ناوخته وی خبري غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیک پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسیې پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
آزادی رادیو
اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی شوی. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل سوي چې دوی وایي له دوی سره شوی مرستې یا کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخستي د طالبانو له یو ویان سره هم مرکل روهیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم را سره واوړي اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
برتانوي ګارډین ورځپاڼې برتانیا ته د ورغلو افغان پناهغښتونکو ستونزو ته پام اړولی او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناهغښتونکي نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغه افغان پناهغښتونکو ته چې د اګست د میاشتې له نیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مندي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت له خوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناهغښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناهغښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښوولې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناهغښتونکو تر اوسه په برتانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولی او لیکي د افغانانو د استلول لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نغدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړي شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له درې اونیو راهیسې دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان نه ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برتانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
په افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې په یو غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع سیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړي. د دې شورا د دارالانشاء رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه غوښتنې او لیدلوري د افغانستان د اهل تشیع د علماو لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوې. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو، فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسولینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټول غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخ ولس میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي و چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع یو قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي والی په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم وسط طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلای دی.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبې په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خپرونه اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تله څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه څو برابره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت د یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. دا آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وشل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیات شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاسې قطع کړه افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
روانه اونۍ دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندېښنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبري غونډې پر مهال له شزو سره د افغان طالبان پر چلند انتقاد وکړه. ویل داسې خبرې چې شزې یوازې سفر نشي کولای، شونځي او پانځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیشي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتون کې په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شوی یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیه او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړه ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندې کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم در سره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه وو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دي و غنور خلک دي و زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي. ډېر دي دلی دي د سخت مشکلاتو سره. دوی وایي په سلو کې اته نوي په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختې وزلې سره مخامخ دي. زما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې دي نه مځکه لري نه ځای لري نه جګا لري نه شی لري او په یو کوډمکو کې سرپنا ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا ځای نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام
ورده د کندې د ولایت خبره کوم. څنګه په پښتمه کې ساده ښکاره کیږي. موږ ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خرابې شوی دي. موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي. کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په یوه مات فنن نه کوم چې کله زما خطا کوم څه کړی دي چې تکاو کوم په مسنه دی چې د باندې یو څه جن مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس زه وایم دا کوم تکاو چې چې مالیا دی او هم دغه دی ورته دا سی دی کې چې دا کوم تکاو چې د کتاب مو تکا یې دی نو پر یو ځای راکې زه هم څه نه کوم ولا کړی چې کښ پر نه کړی چې دی مامور به یو کار کوي چې یو کار به کوي یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کله دا چې مو سره کړی چې دا کال څه ډیر زړه په یو زړه په دې باندې دا کال هم گزاره نکړي نو دا ورته د زړه چې مالي اخیستې ده دا خو د په خوادو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده. زه راغلم د پاره د دولت تقاوت کړی چې وایي دا یو خلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغو ته رسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو له یو مسؤل ویان سره مرکه هم لرو، خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سپکې ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې ده چې د مرستې چې ویشلې د داس خلکو ویشلې چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازار د چر غلي ولا خلکو باندې نه ساتلو چې هغه هیڅ ګټ سره دغنو مستحق د مرستې نه و غوته دا ورکړه هغه مسکینان پاته سو پر مخ دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسؤلین په خبر یې غوته دغه معلوماتي ساحه او منطقه هغه په کې د درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه هم ستاسو یوم نه یادوم. زموږ په معنی کې دا کوم موسسه چې یان اوري مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دکان په زرغون مارکیټ کې لري هغه ته درې سو اویا ډالر ورکړل. کم مازور انسانان چې دي کم سینان انسانان چې دي دا هیڅ پریږدي دې سره ملک غفار ملاوی او د مسجد امام ملاوی بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچا کې کور دي درې سړي لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن خلک راځي چې روزګار ولا د حکومت پر سړي سره څه څه کناستین ټول محترم ایتونه طالبان مشران څنګه دایل او ارزونه ټول مرسي چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرسي په داسې شکل کې فل کېږي چې یو د ستیرې جوړې وي وته یا د ستیرو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سب کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوې تر هغه د ستیرو باندې د مستاپ چې دا خلک چې راسیږي چې هغه راباسي پدغه باندې دې تاکي وساره نه وکي او دا غمر چې دې خپل تاکي باندې راولې خپل څه د شي مستحق خو ګورې چې هغه راغو خو د پای راغلی وي او دا چې حتی څه وته چې هغه دې ورته خلک مسلمان خلک ځامن په چار خلک به د مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري دا خلک باید حتی په چارن په چارن متر وکي او دا څه چې په لاس مو کوی چې خلک دې خلک د مظلوم د چارا او خار غری په دغه کې په کاروبار کې څه کوي نه وایي چې دا اوس د ظلم یو لزر او ورته چې بلا د دې چې څه چا نه وکړي دا د خلکو ته وخت نور کوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غری په تاسو په ډیره تمه دي نو الله جل جلاله دې تاسو داسي وخت پلان درکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظر پلان راولي دا حتی د صلاحيت احد ورته وته کوي هغه وی چې ټول مسلمانان ورته او مسلمانان او د شرګانس ته مستحق خلک ته ورسي.
دا موږ چې راځي ورته په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاړه خلک دی دا خلک مسلمانان دي ډیر دي دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اتنه وی په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. ما هیله دغه چې دغه مرسته چې دغه د غړمون خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن د کلر نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او په یو کډمه کې چې سرپناه ده هغه د ژوند ستړي شپې پر تیریږي دغه کوم کونه دي په دغه مسته چې نو خلکو ته ورسیږي دا نه دی نه کوي چې دا هر څلې چې راځي خپل واسي ته په واسطه باندې باندې تخمیږي زموږ هیله دغه چې دغه هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دا خپل په تور کې چې هغه ورته ورسېږي. والسلام په احترام.
سلام د ظاهر د ټول کارکونکو او غریبونکو ته احترام وړاندې کوم. د بشري مرستې د راستونکو او تمویلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنۍ شکل نقد توزیع کول دومره دا پته نه اوسېږي خو انجنلري دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هغه پروژې مخکې ور سره خلکو ته کار پیدا شي خپله مستا خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي بل لار د وطن مونږ ته هو که هر قسم اوس په کې راشي په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمن مستا خلکو ته نه رسي.
السلام علیکم زه ډیر ډیر اوریدم کو ته سټونه او کاستون کاستم په خدای کوم شی نه چې د لیږي دا د اشیار په دغه نشکنګاز خبره د سره کوم چې هغه د خلک د وړو سره مو چې د دې کلیه په سره کې پروت یم دا کلیه والا سره والا تور کول کیږي منګر زه په دغه کوڅو کې د یم هم ساګان د خبرې کوم کوم څه ولا کټالې کوم نو اسکار هم نص ویشت سره نشته سو یم سما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم رادم دا وایم بدرګی سلو ته زریبم ول سوالی او چې دغه یم دلته په دې باندې چې چار څو مڅه راغلی دي نه بدرګی سره څنګه نو کوم مقصد نه دغمر ول سوالی سره اوس کوم دغه ما سم راځي کوم مقصد ول دی دوه واره دوه واره سره کې هغه نه رسیدلی دا بل څه چې خبر ورغلی ما راوړی نه سره کا کې هغه نه رسیدلی دي ما یې لږه د مصطفی سخی چې دا دریبون ول سوالی سره کوم مقصد کې مو سلام او سید ازادي ازادي راځي موږ دا یو لږه راځنه کې هغه څو واره ورکړي چې چا تر وځه پر ورسې شي سلام یو څه کوم دی.
السلام علیکم ازادي و شهر وخت دا مورځ دی باوري مورځ پرتی د غورماش ول اسلامي بدرس ولایت مورځ پرتی مشرایت کومک نه دی شوی د دغه اجنجار په کاسه کې پرتی د هین نایې وشاته مشرایت کومک نه دی شوی د مورځ دی ورسی د لوی مقام په سلام کوه لاجمن.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور عرضم تب خوش خبری کوم خدا کوم واده کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېر بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نور هم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د ټولو موسساتو نه دا دی چې کور په کور وګرځي او خلک ویني. او السلام.
السلام علیکم دا سنگن په د سنگن ډول سره سره رنگ ولای دی زما پیغام دی د ورور په چارواکو طالبان ته ورور رسیدي دا خلک داسې ډېر د سون سره مخامخ دي چې د ماښام د لامل لري دا نه یې ستړي مګي ترالي قسم یې واخستې ورنه برای شپه مې ولا چې شپشته دا په کې کښیان ته باندې کړنه او خلل د ماښام د ولاکې په تبخې نه باندې کړی دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په باندې کې خصيزي او هیڅ چاته نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاتې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په اکثر او دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستي او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستي په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي. موږ همدا شکایتونه او همدا ګلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي. لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولې دا ډول شکایتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي. په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي، یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي. په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وړ کسان څوک دي. له هغه وروسته بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارات بیا هم هغه نقصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغه ته برسېدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو هیوادوال ځینې کړي.
بلې او څه فکر کوي دا چې شکایتونه ډیر دي دا څو مپار لپسې اونې د کتاسو رسنۍ تعقیبوي خصوصا ازادي رادیو چې په لرو پروتو سیمو کې خلک اوري دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي دا توا شایع په خیاده چې اختیا هم ستونزې دي او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلی تزي ممکن ډیر کم وي
بله لودین صاحب په دې اړه تا سفینو په ته اشاره وکړه دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي دا څو کټګوري دي تقریبا د مثال په ډول سره وایي چې دین کسان سلف فسد او ارتیا لري او مستحق دي دین کسان ارتیا فسد دي دین شپته فسد دي